درنو اوریدونکو السلام علیکم و به جشوه د ازادي رادیو خبرونه لدې شی به پیلي شي ز اسمت ساروانیم په پیل کې هم تو خبرونه دراوروم. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پاکستان پر شر ستافیر د حمله مسؤلیت په غاړه واخیست. د جمعې په ورځ د کابل په پروان مینه کې د پاکستان په شر ستافیر عبید الرحمن نظامانی باندې په ډزو کې د هغه یو ساتونکی ټپي شو، خو نظامانی روغ ووت. داعش په هغه بیان کې چې تیره شپه دې ډلې ته یوې نږدې رسنۍ په ټلیګرام کې خپور کړی ویلي دا برید د دوی یو غړي کړی دی. د طالبانو حکومت پاکستان او امریکا د برید غندلې او طالبانو ویلي چې په دې تړاو یو تن نیولای دی. د طالبانو سرچینې وایي د دوی د دفاع د سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ یو پلاوی پرون شنبه متحده عربي اماراتو ته لاړ. د طالبانو دفاع وزارت وایي دغه پلاوی به د متحده عربي اماراتو له مشرانو په دغه هیواد کې له میشتو افغانانو او نورو شخصیتونو سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پرون له افغانستانه په بهرني سفر لاړ او ځینو سرچینو ویلي چې ممکن ښاغلی کرزی لومړی په متحده عربي اماراتو کې تمشي. اماراتو ته د چارواکو سفر ځکه مهم ګڼل کیږي چې د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی هم هلته دیره دی. دا لا څرګنده نه ده چې د طالبانو دفاع وزیر به له ښاغلي کرزی یا هم غنی سره په کتنو کې برخه واخلي کنه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د معلولو کسانو ملاتړ ته به دوام ورکړي. دغه سفارت پرون د معلولانو نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې ویلي دوی عامه پوهاوی د یو بل درک کول او منل تشویقوي. په دوام کې راغلي دوی په کارځایونو، ښوونځیو او ټولنو کې د معلولانو د ونډې منندوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د افغانستان د وګړو 15% معلول دي چې شمېر یې څه باندې 4 میلیونو ته رسیږي. د ننګرهار لپاره د طالبانو چارواکي وایي پرون په جلال آباد کې یوې چاودنې لږ تر لږه 6 کسان ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیتي قومندانۍ ویندوی قاري عبدالبصیر زابلي پرون رسنیو ته وویل چاودنه په لومړۍ حوزه کې د یوه دوکان مخې ته شوې ده.
په نتیجه کې 6 کس زخمیان دي. مجاهدینو پر وخت سیمې ته ځان رسولې دي، زخمیان انتقال کړي دي ساتي امنیته.
تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې د دې چاودنې هدف څوک و. استونیا منلی چې د امریکا له متحدو ایالاتونو څخه د 200 میلیون ډالرو په ارزښت د هیمارس په نوم 6 راکټي سیستمونه رانیسي. د استونیا دفاع وزارت پرون شنبه د دې موافقې خبر ورکړ او دا یې په تاریخ کې د پوځي تجهیزاتو د رانیولو تر ټولو لویه موافقه ګڼل کیږي. وروسته له هغه چې روسیې په 13 فبروري میاشت کې پر اوکراین یرغل پیل کړ، استونیا چې له روسیې سره پر پوله پروت دی پر خپل دفاع لګښتونه زیات کړي دي. د روسیې یو شتمن سوداګر په لندن کې په خپل هغه کور کې نیول شوی چې 2 میلیونه پاونډ ارزښت لري. دغه سوداګر د بریتانیا د حقوقو افسرانو لخوا ونیول شو چې د دغه سې شتمنو کسانو د غیر قانوني فعالیتونو په اړه څېړنه کوله. رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ دغه روسی وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی 85 کلن دی او د بریتانیا د جرمونو ملي ادارې تیره پنجشنبه نیولی دی. او یې زورورې زلزلې پرون د اندونیزیا لوی ټاپو جاوا ولړزاوه او په خلکو کې ورختایي خبره کړه. چارواکي وایي په دې زلزله کې چاته مرګ شوبله نه ده اوښتې او د سونامي توپان د راوتلو خطر هم نه دی لیدل شوی. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د اټکل له مخې دغه زلزله د ریختر په حساب 15.1 درجې وه چې مرکز یې د لویدیز جاوا او مرکزي جاوا ولایتونو ترمنځ د جنوبي ښار بانجار په 3 کیلومتره کې وو. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې پر ډېرېدو اندېښنه شوی وایي.
The situation is devastating.
پټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 6 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خواړه نه لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري د ازادي رادیو د اف ام چپو پر بندولو خبرګون وشو. طالبانو ولې د ازادي رادیو د اف ام چپې بند کړې؟
تر څو رسنۍ ونه سی کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلک ورته ضرورت لري لاسرسي ورته پیدا کړي.
په دې اړه پریوی مرکی سربیره د رسنیو د ټولنو نظر تراورو
دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي.
د افغانستان په خوانی امنیتي ځواکونه څه شکایتونه لري او څوک د جذب هڅه کوي؟
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن یک شنبه د 1400 لومړی مریض کال د قوسیالندې دیار لسمه او د 2022 د دسمبر څلورمه ده. د خبرونه زې اسمت څاروان د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د اقتصادي رکود لکبله خوړو ته د خلکو اړتیاوې زیاتې شوې دي. دا اداره وای سور ژمی را روان دی او زیانګالی کورنۍ ورته هیڅ ډول چمتووالی نه لري. د دې پروګرام یو چارواکي آزادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د وخت په تیریدو سره د زیانګالو کورنیو شمیر په زیاتېدو دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
دا خورو نړیوال پروګرام وایي هغه اقتصادي رکود چې اونده ایلاتی د تیرو کلونو سخت وچکالی، تیرې جګړې او نور ستونزې دي ممکن پر روان ژمی کې د بیوزلو کسانو ستونزه څو برابر زیاته کړي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او ځینو ولایتونو کې تر وخت مخکې د هوا سړېدل د دغه کورنۍ وضعیت نور هم خراب کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو افسر فیلیپ کروفو ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل:
The situation is devastating right across the country.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکې دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافي خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمی ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازنی پاتې دیوال دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا وی په 2023 کې به افغانستان یو له هغو هیوادونو وي چې له سخت او لوی بشري ناورین سره مخ دی. د اوچا په راپور کې راغلي نوې میلادي کال به 28 میلیونه او 300,000 افغانان بشري مرستو ته اړوي. هلته چې په 2023 کال کې دا شمیر یوازې 13 میلیونه و. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له نهیلې سره یو ځای پالوګه او بیوسۍ کې شپې ورځې تیروي. دوی له ازادي راډیو سره په تماس کې شکایت لري چې د دوی په نامه افغانستان ته راغلي بشري مرستې په منصفانه ډول اړو کسانو ته نه رسیږي.
محمد اسلام همت هم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ تاسره په تماس کې د دامرست پر برابر نیورو یو خبره درته کوله چې د غمرست چې کومي راځي د مسکینانو او مستحقو په نامه د یوې مستحق کورنۍ ته منور کول کیږي او یوازې پر هغه کورنۍ چې واسطې لري په دولت کې خپل کسان لري هغه کسان ته ورکول کیږي. دلته زموږ په منطقه کې د دلارام د کلاګي په نامه یو منطقه ده. زه داسې خلک پیژنم چې هغه ته یو سړي ته د ملک په نامه 40 کاټه ورکړل شوي دي او هغه بیا دغه ملک بیا دغه کاټونه ټول خپل قریبانو ته ورکوي. دا ډول ویش د عادلانه نه دی او دا هیڅکله مستحقو کسانو ته نه رسي.
ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سر په تماس کړم. دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور وسنګینو لسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه زه واله ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو د ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دغه ده د لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دغه مرسته بنده کړي او یاجې دغه مسکینان نه شته کې وروره په اوزه والا دې نه شته کوي او مسجد ته جوار چې وسلام.
خو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دوی تر ډیره هڅه کوي چې خپلې مرستې تر اړو کسانو پورې په منصفانه ډول ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام تر څنګ ځینې نورې نړیوالې ادارې او غیر دولتي سازمانونه هم اړو کسانو ته د بشري او نورو مرستو پر سوالو کې اونده رول لري.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر وای په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیون تنه بې ځای شوي چې نیمایي نجونې او ښځې دي. د دې ادارې له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځای شوي تاوتریخوالی زیاتوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
یک قدر مجبوریان هستیم، مجبورم دیگه دست به گدایی بزنیم.
خاطره لخپل کورنۍ سره د جګړو لامل له بغلان کابل ته کډه شوې وه. وای پلار مور معلول دی او نشي کولای کار وکړي. هغه مرستندوی بنسټونو کومک غواړي.
هم پدر مای بابا مادر د یک
مور او پلار می معلول دی. د یوې خونی 2000 افغانۍ کرایه ورکو. که تاسو مو کور وګورئ د ناستې ولاري لپاره مناسب ځای نه دی. لطالا او برفک کابل تا کډوال شو او اقتصاد مو هم خنه دی. د ګټې یوازې زیم خو وس کار هم نه لرم. یو ورور می پوکانی خرڅولی وس هغه هم بیکاره دی ځکه ناروغه شوی دی.
قسیم یو بل تن چې جګړو مجبور کړی له پنشیر کابل ته راشي، هغه هم له خراب اقتصادي وضعیت سر ټکوي او وایي تر اوسه ورسره هیڅ بنسټ مرسته نه ده کړې.
له کله چې زموږ په کلي کې جګړه پیل شوه، زما د کاکا کورنۍ مې کډوال شوه. کابل کې ژوند تیرول سخت دي، کار نشته. یوازې دومره وایم چې لک پاتې چې خیرات وغواړم.
په افغانستان کې په خپل کور کې د بې ځایه شویو د اندېښمنوونکي کیسې داسې مهال مخته راځي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنرۍ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی لیکلي، په افغانستان کې 3.4 میلیونه تنه بې ځایه شوي چې نیمایي نجونې او ښځې دي. د دې سازمان له قوله دا وضعیت د نجونو او ښځو سره چې په زور له خپلو مینو بې ځایه شوي تاوتریخوالی زیاتوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای سي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا شخ رادیوګانو د خبرونو پر بندیز غبرګون شوډلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د آزادۍ رادیو د نشراتو د بندولو دلیل د خبريالۍ د اصول نه مراتول بللې، خو د رسنوي د ملاتړ یو شمیر بنسټونه او ځینې امریکایي چارواکي بیا د طالبانو د کړنه یو ظالمانه پریکړه بولیا او وای په دې سره خلک له معلوماتو لري ساتل کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی د ازادي راډیو او امریکا غک په نشراتو د طالبانو لخوا بندیز دا و خو ده چې دوی به خپل ظالمانه پریکړه ته دوام ورکوي. ته د وزارت بیان نت پریس په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې امریکا اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې له رسنیو په پراخه کچه خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم د طالبانو دغه اقدام غندلی دی. نوموړي د جمعې په ورځ په خپل ټوئیټر لیکلی چې افغانان حق لري چې خبرونو او راپورونو ته پرته له کوم توپیري چلند لاسرسی ولري. په ورته وخت کې د بیپول خبريالانو ټولنه یا آر اس اف د طالبانو له حکومت نه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او د رسنیو زپل او دغه شان د خبريالانو خپل سری نیول دی ودروي. د بیپول خبريالانو په یو اعلامیه کې چې دغه بنسټ په رسمي ویب سایټ کې خبره شوې راغلي، د طالبانو سخت اقدامات د دې لابل شوي چې ځینې رسنۍ خود سانسوري او یا هم د خپلو فعالیتونو بندولو ته مجبور شي. د دې ټولنې په خبره هغه رسنۍ چې د افغانستان نه بهر د افغانستان لپاره نشرات کوي، په اوسنیو شرایطو کې موجودیت ډېر مهم دی. په همدې حال کې د پښواک خبري اژانس مشر دانش کډوخیل د ازادي راډیو او امریکا غک په وړاندې د طالبانو دغه کړنه د بیان ازادي ته د دوی نشمنتیا ښیي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مونږ باید خلکو ته فرصتونه ورکړو ترڅو دوی هر ډول معلومات ترلاسه کړي. دغه ډول بندیزونه باندې خلک په حاکمه اداره باندې خلک به باور کوي، ځکه چې اوسنۍ نړۍ کې هغه اطلاعات چې سانسور شوي وي، فلټر شوي وي او هغه د یو لوري خلکو ته وړاندې کیږي، خلک هغه باندې باور نه کوي او د دغه بې باورۍ له امله خلک په نظام باندې په حاکمه اداره باندې بې باور کیږي.
په افغانستان کې د آزاد ژورنالیستانو ټولنې هم د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د آزادۍ او امریکا غک رادیوګانو په افغانستان کې ځانګړي مینوال درلودل او د نشراتو له بندولو سره یې خلک له تعلیمي خبرونو او پټولو کې اطلاعاتو ته لاسرسی سختیږي چې دغه چاره له افغانستان نه نړۍ ته د بیان آزادۍ یو بد انځور وړاندې کوي. د طالبانو له لوري د آزادۍ او امریکا غک رادیوګانو د نشراتو بندولو ته ورس تر بل خبرګونونه په زیاتېدو دي. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د افغانستان په 13 ولایتونو کې د آزادۍ په ازادي رادیو نشرات بند کړه. د دې وزارت د نشراتو د څار برخې رئیس عبدالحق حماد د ازادي رادیو د نشراتو د بندولو لامل د پوینا د بی پریتو په د خبريالي اصول نه مراتول خودلی و. خو د ازادي اروپا ازادي رادیو اجرایوي مسول او رئیس جيمي فلای بیا وایي چې ازادي په افغانستان کې لسګونه میلیون افغانانو ته د شارک حیثیت لري او د طالبانو د غپریکړه به دوی ډیر خفه کړي. خاغلی جمی فلای ویلی چې د آزادی اروپا آزادی رادیو خپل ایډیټوریل اصول د طالبانو په خوخه بدل نه کړي او زموږ د تجربو لمخې زموږ اوریدونکو به هڅه وکړي چې موږ پیدا کړي او هیڅوک د حقیقت ویلو مخه نشینی ولای.
د رسنیو د ملاتړ غنو بنسټونو د طالبانو لخوا په افغانستان کې پر اف ام او ای ام چپو د ازادۍ او امریکا شخ آشنا رادیو د خبرونو پر بندولو انتقادونه کړی دي. زموږ همکار د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د فدراسیون د مشرتابه لغړی ضیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د طالبانو د اقدام څه پیغام لري.
طالبانو په کورنیو رسنیو باندې خپل ولکه یقیني کړله، یعنی د غوی په پالیسی باندې او د غو په ایډیټوریال باندې د غو په خبرونو او هغه څه چې غوړي نشرې کاندي، نو لمدې عمل دم سره غوړي چې په یو ډول نه یو ډول د بهرنیو او نړیوالو رسنیو هغه پالیسی او کرنلار او نشرات هم ترغیز لاندې راوړي، ځکه دوی د آزادۍ رادیو انتخاب کړل چې د افغانستان په ګڼو ولایتو کې هم دراز امریکا غږ سی په ګڼو ولایتو کې په اف ام رادیو سپو باندې نشرات کړي، نو دوی تر فشار لاندې راوستل تر څو یو ډول نه یو ډول دغه دواړه رسنۍ ورسره تفاهم ته ورسیږي او یو څه د طالبانو سیاست او پالیسی مراعات کاندي.
پر رسنیو دغه ډول فشارونه به د اطلاعاتو ترلاسه کولو چاره اسانه کړي که سخته، که فکر کوي چې د دې کار مخنیوي ناممکن دی؟
طالبانو سیاست هم دغه د معلوماتو لاسرسی محدود کاندي، یعنی آزاد او مستقل لو معلوماتو ته، غیر حکومتي معلوماتو ته لاسرسی د رسنیو محدود کاندي تر څو رسنیو ونه سي کولای په آزاد ډول هر ډول اطلاعات خلکو ته ضرورت لري لاسرسی ورته پیدا کړي، نو په همدغه خاطر پر رسنیو باندې محدودیتونه وضع کړي. زه فکر کوم چې دغه چاره چې طالبانو تر لاس لاندې نیولې ده، دا به د ټولو رسنیو او د افرادو چې معلوماتو ته ضرورت لري لاسرسی په وحشتناک ډول باندې محدود کاندي او د رسنیو په وړاندې به یو لومده شلشون او چیلنجونه هم دغه ډول فشارونه وي.
شاغله زیاب بومیاو
مننه چې ازادي راډیو واوري.
یو ایرانی چارواکی ویلی چې په هیواد کې د ورستیو اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وشل شوی دي. کسان خپلواکو سرچینو د وشل شویو کسان شمیر تر دې خورا زیات شولې، خو تر دې مخکې نورو چارواکو په دغو اعتراضونو کې د وشل شویو شمیر تر 300 زیات یاد کړیو. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران یو مخکخه امنیتی اداره وایي په ایران کې په ملي سطحه د اعتراضونو لپاره تر 200 زیات کسان وشل شوی دي. په ایران کې دغه مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د سپتمبر میاشتې پر 14مه د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې میرمنې چې پولیسو په تهران کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت کولو په تور نیولې و، په کومه حالت کې روختون ته رسول کېدو وروسته سا ورکړه. ایرنا خبری آژانس د ایران د ملي امنیت عالی شورا په حواله خبر ورکړی چې پرون شنبه یې ویلي په ایران کې د اعتراضونو لپاره د وژل شوو شمیر تر 200 اوښتی دی. دغه شورا وای په وجل شو کې امنیتي ځواکونه، ملکیان، بیلتون غوښتونکي او بلواګر شامل دي. د هغه اصطلاح ده چې ایرانی چارواکي اعتراض کوونکو ته کاروي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو جنرال روانه اونۍ د لومړي وار لپاره ویلي و چې د ایران په وروستیو ناکراریو کې تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. خو د ایران د بشري حقوقو ټولنه هرانا چې بیلابیل سازمانونه یې تر چاتر لاندې فعالیت کوي پرون ویلي چې په ایران کې د وژل شوو شمیر 409 شپیتو تر رسیدلې چې په دې ډله کې شپږ شپیتو ماشومان شامل دي. د ایران د ملي امنیت عالی شورا وایي د دې ترڅنګ په روسي او ناکراریو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت مالی زیانونه هم اوښتي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر ولکر ترک څور از مخ کې ویلي وو په ایران کې پر اعتراض کوونکو د فشارونو په نتیجه کې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د ماشومان په ګډون تر 400 ډیر کسان نیول شوی دي. د اعتراضونو په دوام کې د ایران د مترا هجار په نوم د سینما دی وی پیژندل شوی لوبغاړي د نیول کېدو خبر هم ورکړل شوی، خو علت نه دی په ډاګه شوی.
له خبرونو ور اخوا
په دسال کې چې مایوسی په ډېری دوده وزیران افغانستان ته د بشری مرستې پر بندیز پښتنو ته له ځواب ویلو ډډه کوي. دا د کاناډا د سی پی څلور ویش رسنۍ د وی پاڼې سره لیکته دی او نورو کاناډایي خبرونو لیکلي چې د کاناډا د واکمن لیبرال ګوند درې وزیرانو په دې اړه بلنه رد کړې چې ولې افغانستان ته د کاناډا د بشری مرستو مخه نیول شوې ده. کاناډایي رسنیو لیکلي چې د دغه هیواد سنا جرګه په دې اړه څېړنې کوي چې د کاناډا حکومت ولې مرستندویانو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکوي. تمره چې د کاناډا د مشرانو جرګې د بشري حقونو کمیټه سبا دوشنبه د فدرالي حکومت د تروریستي ضد مقرراتو په اړه چې د بشري مرستو ډلې په افغانستان کې له کار کولو څخه راګرځوي استماعي خونډه وکوي. د کاناډایي رسنیو پر اساس وروسته لدی چې طالبانو د تیر کال د اگست په 15مه واک تر لاسه کړ، کاناډایي چارواکو د بشري مرستو ډلو ته وویل چې په افغانستان کې خلکو ته پیسې ورنکړي او نه هغوی ته نورې مرستې ولیږي ځکه چې له تروریستي ډلې سره مرسته ګڼل کیږي. د کاناډا د پارلمان غړیو د دې مسالې په اړه د جنوري په لومړیو کې غونډه لرله او د جون د میاشتې په راپور کې سپارښتنه وکړه چې د کاناډا حکومت دې د خپلو قوانینو په ترمیمولو سره د خپلو متحدانو او ملګرو ملتو لاره خپل کړی او اجازه دې ورکړي چې د کاناډا مرستندوی ډلې افغانانو ته مرستې ورسوي. کله چې د جمعې په ورځ د کاناډا له صدر اعظم جاستین ترودو څخه په دې اړه پوښتنه وشوه، وضاحت یې ورنکړ. میل ورسپانه د جمعې په ورځ په کابل کې د پاکستان پر سفارت ډزې وشوې چې له کبله د پاکستان د شارز د افیر ساتونکو ژوبل شو. د بریتانیا میل ورسپانې په دې اړه لیکلي چې امریکا دا برید غندلی دی. ورسپانې لیکي دا برید په داسې وخت کې وشو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د اسلام آباد د دې ادعا پر سر ترینګلې شوې چې د پاکستان د حکومت مخالف ځواکونه یعنی پاکستاني طالبان په افغانستان کې له خپلو پټنځایونو څخه د پاکستان پر ضد حملې تنظیموي. د ورسپانې پر اساس د پاکستان پر شارز د افیر سفارت نشټې لوي وداني داسي وشوي لپیش ډیر لږ وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په دې اړه ټویټ وکړ. بریدې د پاکستان د سفارت د مشر عبید الرحمن نظامانی د وشلو هڅه وبلله او وی غندل. پاکستان د خپل شارز د افیر ټپی ساتونکو په هلیکوپټر کې خپل هیوا ته یو وړ او سهل تدربلنه کیږي. د میل ورسپانې د لیکنې پر اساس د پیشه څوري وروسته لدی کیږي چې د پاکستان د بهرنیو چارو رسیال وزیر کابل ته لاړه او له طالب چارواکو سره پر دو اړخیزو اړیکو او اندیشنو خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی نت پرایس ویلی چې هیواد د پاکستان پر سفارت بریټ غندي. پرایس چې له خبریالانو سره شخیدې وویل له هغو کسانو سره چې په دې پیښه کې تاوان ورسېدلې خواخوږي شي. د خبرونه په دوام کې د سپورت مینوالو لپاره هم راپور لرو خو تر دې وړاندې د طالبانو یو چارواکی ولی ویلي احتمال شته چې د افغانستان د مخکینی حکومت پوځیان چې اوس په ایران کې د روسیې او اوکران جنگ ته لیشل کیږي په ورته وخت کې یو شمیر مخکینیو پوځیانو په تیر بیا د ځنګړي قطاعات او افسرانو هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع تایید کړی دی. جزئیات د هماین هیواد پر راپور کې واوري.
به خاطر نجات جان خود و اولاد خود شامل پروسه جنگ با اوکراین شیم.
د تیر جمهوری حکومت د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری دی چې دا کوي لس ورځې وروسته به د روسیه او اوکراین جنگ تلاړ شي. د مخکینی سرتیری چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم پر راپور کې یاد شي وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د شته ننګونو له امله ایران ته کډوال شو خو د خپلې کورنۍ د یوازیني سرپرست په توګه د ډوډۍ غم مجبور کړ چې وی داسې جګړې ته ورګټ شي چې په پوری هیڅ اړنه لري.
ما یکی از افسرای قطعات خاصی
زه د افغانستان د ځنګړو ځواکونو یو سرتیری یم. سو وخت مخکې په افغانستان کې اوازه و چې روسیه له اوکراین سره د جګړې لپاره یو شمیر مخکینی سرتیری بیایي. دا چې په افغانستان کې مو پټ ژوند کاوه او ژوند مو په خطر کې و مجبور شوم چې دلته راشم او په جنگ کې ګډون وکړم. امکان لري چې لس ورځې وروسته روسیې ته ولیږي. د ایران دولت هم ستونزه نه لري او په همغږۍ روسیې ته انتقال وکړو.
دولت روسیه د قسمت انتقالات کومک میکنه به ما.
یاد مخکینی سرتیری ادعا کوي چې د اوکراین سره جګړې ته مخکینی افغان سرتیری د روسیا او ایران دولتونو لخوا په همغږي لیږل کیږي. هغه ادا کوي چې 2500 مخکینی افغان سرتیری لخپل کورنۍ سره روسي ته لیکدول شوی چې په وینا یې یو سلاتیاته نه دوه ورځې مخکې له ایران څخه روسي ته لاړل. د تیر جمهوري حکومت د ځانګړو قطعاتو یو بل سرتیری هم چې له څو میاشتو راهیسې په ایران کې دی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې امنیتي ستونزې لامل شوې چې ایران ته لاړ شي او اوس له دې هیواد څخه روسیې ته ځي چې د اوکراین سره په جګړه کې ګډون وکړي. هغه ازادي راډیو ته وویل
در هر جای تعقیب میکردن و دنبال ما بودن.
طالبانو هر ځای موږ څارلو، زموږ څو همسنګرانی ولیول او سرونه یې ور پریکړل. موږ په ډېرې نازوانۍ په میدان کې یوازې پرېښود، مجبور شوم چې ایران ته راشم. روسي یو پروګرام پیل کړی چې د افغان ځانګړو ځواکونو نمونه یې ثبتول او د اوکراین خلاف جګړې ته یې لیږل. زه او څو نور ملګري مې لاړو او خپل نمونه مو ثبت کړل چې روسیې ته لاړ شو.
د میوختوي نزدیک میرم به کشور روسیه.
د مخکینیو افغان امنیتي ځواکونو په وینا روسیه د هغو افغان سرتیرو لپاره چې په جګړه کې ګډون کوي په شپږو لومړیو میاشتو کې چې روزنه ورکول کیږي $2500 او له هغه وروسته په جنگ کې د ګډون په محل $3000 معاش ورکوي. لویدیز چارواکي وایي روسیه له اوکراین سره په جګړه کې له ډیرو ستونزو سره مخ ده او اوکراینی ځواکونو ډیرې هغه سیمې بیرته نیولې دي چې په تیرو اتو میاشتو کې روسیه په خپل کنټرول کې راوستې وې. تر دې مخکې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې په ایران کې میشت افغان کډوال او پوځیان د سوریا او عراق جګړو ته لیږل کیږي. تازه د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د پنځشنبې په ورځ په پروان کې له خبریالانو سره د دې احتمال په اړه چې مخکینی افغان سرتیری د روسیه او اوکراین جګړې ته لیږل کیږي خبرې کړې وې.
متاسفانه ما دې سره دا خبره شریکه کړې ده په خا عراق او سوریه ته لیږدول شوې دي. افغانان ډیر شته داس خلک او کدای شي چې اوکراین ته تللی وي او دلته په لکونه ملي اردو ورزله شو.
تر اوسه کوم نړیوال خپلواک بنسټ دا ادعا نه دی تایید کړی او ایران هم تل دا ډول ادعا رد کړی دی. خلیل الرحمن حقانی دا ادعا په داس حال کې مطرح کوي چې مخکینیو سرتیرو د طالبانو له بد چلند، زندانی کېدلو، ځورونې او د خپلو همسنګرانو د وژلو له امله په ځلونو شکایتونه کړي. ډیرو ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو سره په پټه ژوند کوي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې عمومي بخښنه یې کړې ده او څوک نه ځوروي، خو د بخښنې د نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د طالبانو له لورې د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو د زنداني کولو، ځورولو او وژلو په اړه په ځلونو خپلې اندېښنې ښکاره کړې دي. د تیر جمهوری حکومت یو شمیر سرتیری چې دا مهال په ایران او پاکستان کې دي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو ژوند ته پام وکړي او دوی ته په امنو هیوادونو کې د ژوند شرایط برابر کړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او ولزره 980 کیلو هرتز اوریدلای شي. د قطر لزرغونو دګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ له شور او ولولو ډکې شوې دي. د شپاړسو غوره لوبډلو ترمنځ د ناکاوټ سیالۍ د شنبې په ورځ پیل شوې. لومړۍ لوبه د امریکا متحده ایالاتو او هالند ترمنځ ترسره شوه چې درې یو هالند وګټله. د لوبې له پایله د هالند لوبډله پیاوړې برېښېده چې تر پرله پسې بریدونو وروسته یې د لوبې په لومړۍ نیمه کې دوه ګولونه ووهل. په دویمه نیمه کې امریکا هم ګول وکړ، خو د هالند له لوري دریم ګول د امریکا لوبډلې مینوال مایوس کړل او هالنډیانو کوارټر فاینل ته د رسیدو په پار په لوبغالي کې نڅاوې او نارې پیل کړې. د منځلوبې دویمه سیالي چې تیره شپه د کابل پر وخت په 11:00 د ارجنټاین او استرالیا ترمنځ ترسره شوه، ارجنټاین 2-1 وګټله. د ارجنټاین افسانوي ستوري او لوبډل مشر لیونل میسي د لوبې لومړی ګول واه او د لوبې په 50مه دقیقه کې ارجنټاین دویم ګول وکړ. استرالیانو د لوبې په 80مه دقیقه کې د ارجنټاین په ګول برید وکړ او بریالي شول او بیا د لوبې تر پایه د ټول لوبې واګې په لاس کې وي. په ارجنټاین په دفاع کې بریالی وو او لوبه یې وګټله. په دې سره د امریکا متحده ایالات او استرالیا د 2022 زیږدیز کال د فوټبال له نړیوال جام بهر شوې. نن به د کابل پر وخت ماښام 2:00 د فرانسې او پولنډ او د شپې 11:30 د انګلستان او سنیګال ترمنځ سیالۍ ترسره شي.